په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راست د 340 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و بشپړ خبرونه د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي د ازادي رادیو د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر خغلی غنی ته دی ولیک پاستولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دای وژنه یاده کړی چې په غږ دې هغه په وینا د دې لپاره غږ دې لپاره په لوی لاس چوب کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولای اغه لسن لار دغه وژنې په تړاو د زینو نیونو یادون هم کړي خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي په لیک کې د غراز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابه او کارکونکو ته د روانو غواخونو یادونه هم شوی چې اټکل لې پر روانو نه یو او میاشتو کې لا ډیر شي دیز سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په خبرګو انتحاري په کابل کې په خبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي خو وايي په یوازې سر بریالي کېدلای نشي د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی هڅول چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستیو وژنو پلټنې کمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیخو مخنیوي ته وګماري د زیسنلر د خپل لیک په پای کې اندښنه خوده لکه دا سی و نشول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سر لوړی میړانه او غیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد لپاره نوولانو غوښتي دي چې د افغانستان د اورزګان په ولایت کې د بشري حقوقو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې پورز ورسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې خای په دې کلی کې ملکان وژل شوي وي د هالند صدر اعظم مارک روټي تیر میاشت ویلي و چې دا هیڅ نه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې وي د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو د کونل والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د کوم باندې خو د شمیرو افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي په دې باندې ډېر ولسونه پاتې دي تقریبا زر کور شایې د دې نه استفاده وکړي باندې څو ځله لري څنګه د شپږ لیټرې
خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروسته څو توغندوی بریدونه کړي وي ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولای شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنه احتمالي حمله مخنیوي وکړي په نخښکړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراز د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکایي کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوې دي چې په بیلاروس کې په درغلې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پر نو ویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال گنادی کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و چې هر څوک د بیلاروس د اګوست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شوو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي خي اړخي لويدس پلاوه ائتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشر فلورین چیتوکوویچ په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ذکر کړی دی. اته څلويخ کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامسته شو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مول ازادي رډيو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم اول ولې د ازادي رډيو په ویپانه کېشته پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام ولانی خبرونه کې بووري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېخ نه ښکار کړ. دغه خارچې د امنیتي چارو مسولیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالان اندیښمنې کړي دي.
ترور هم زیاد شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخوانی ځای کې چې ما کار کوو هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکو وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوګې مسله څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي. هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتونو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه غندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د تر سره شویو بریدونو مسولیت نه دی منلی. د کابل د شار د امنیت چاري ولسمشر اشرف غني خپل لومړی مرستيال امر الله صالح ته د نشتې دوه میاشتو راځي سپارل دي. د لومړی مرستيال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد اسجر رړو ته خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې ترورستي بریدونه کیږي او د ماينونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتی ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان بلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به پنځه حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به پنځلس چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړي ترڅو د خلکو اذهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون پنځه روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبان ویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بل فریبا ظاهر وورو
په افغانستان کې ورستیو امنیتی پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانې د خپل خوندیتو پاړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي، اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتی ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي. اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریاله ده چې ورستۍ نامنې یوې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر حساب کېږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعته چې دا وضعیت پس موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نه سو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو نو لس کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هڅې هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنۍ ورته متوجه غوښونو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندیشنې داس محل مطرح کیږي چې د ورستی یوې میاشتې پر محل د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر خبريالان او ژلسول. د ټولو نیوز په خوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوند او دوشنبه پورت یعنی د دسمبر په 28مه په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبريال رحمت الله نیکزاد او ژلسول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او شمیر ولایتونو کې په دې ورستیو کې د مقناطیسي ماينونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ لدی عمل خلکو ته مرګ جوړلاوړي. خو دې پیښو شتینه خبريالانی تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په ورستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شتینه ژورنالستانو او خبريالانو شمیر د پام وړ ډیر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبريالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبريالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبريالان نه پوځي ځان دی او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبريالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځای رسولې، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تایی او ملال مایوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیشه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
دغه راز د ازادي رادیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر خغلی غني ته دی ولیک پاستولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دایی وژنه یاد کړی چې غږ دې هغه په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولای. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړي، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دی. د یادونه وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوونه مخکې وویل چې د الیاس دایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي رادیو سره ندی شریک شوی. د یادونه وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یو ستر لاس راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کیږي، خو په دې ورستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکونکي اندېښمن کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډي هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. خو له دې مخکې په کابل کې یو متقاعد خوونکي خپل شخصي کتابونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تا واکی ورکل. دغه کتابتون د چارشنبه په ورځ د یو شمیر دولتي چارواکو او فرنګي فعالانو په حضور کې پرانستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی خوونکی په یو بیساري اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږم ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږم ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانستل شو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیوړتیا په هدف یې شپږم ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره مست کې دوه زمای وزنې هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون رامنځته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کم مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باعث سوی چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
جهالت حتی
د ورسته پاتیوالی به فرهنګي جهالت او حتی د جګړو او توتريخوالي د زیاتې دوه رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسي محدود دي. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونه زیات ښاریان اوسیږي، خو یوازې 2 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤول وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 راټیټ شوی.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 20 دقیقې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسۍ یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړپوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوزړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې تر خیمو لاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور ښودل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډیره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي دا دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه دی رسیدلې. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 45 رسمي ديني مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د ديني زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي ديني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه ديني کتابونه هم تدریسېږي.
انا علی السلام فعل كذلك
د دین زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دین زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وایو یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تللی د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تللي، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولای سي خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلی انشاءالله زمینه برابره ده که چیرته دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوي نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندی کیږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 2500 انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډوي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دیني مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دیني مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
مونته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغې دی ورانه په لدی مونږ کوم رانی بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړي. جاله د چې جاله جوړي لکه د زنانې چې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي به دوه بچی پکې دي. اوس می کور در لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډېر جک دي هر په سره بیا په غږی کې وجاله جوړيږي خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي پر موضوع غږیدلی یو.
ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی د عبدل تاسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضان دي، واوري په سوي کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ کې محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مون ته حواله لوخرا کولونه یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په دې کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار دا چې په تورخم کې دا سنتي مسافر توړان دي شي او دا سکینر ولګيږي باید زر تزر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کرونا ټیسټ ولا وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه د کندهار ولایت د امنیت په اړه څه خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په متا وحیل د خبر د اوربان د کوي او څه له کده دا غو بشره له لپاره څه له خبر په څه په هیواد کې مو امن وي او څه د کده ټول ژوند کوي. په دواړو څه د خبرې غواړو او د څه له السلام علیکم.
شراغان زبن ولایت سر دا مرستې لري زلې د ماده حکومت دا غوښتنه ده چې دا مرستې سږي دا د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړي دا ملو ملو خلک چې ورکوي ما دا غوښتنه ده چې ټول دا غریبانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکړوي څو د راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی سنلر خغلی غنی ته د یو لیک پاسته ولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږ دې هغه په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولای. اغلی سنلر دغه وژنه په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړی خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي. د هالند دفاع وزارت د خپل هواد لسرنولانو غوښتي دي چې د افغانستان د اورزګان په ولایت کې له بشري حقوقو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون ورسره تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینسک پر یو جګپوړی امنیتی مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلی د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابیدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزی کې اړخي لوی د سپلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موول او د خبرونه دوهمه نیمه کې دوهونی خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کومه خلې چې د جون پښیبوونی زخبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په مکرې د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه ومني. داونه د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکه مشي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو، په 1315 کال کې چې کوم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په غوښ کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله، د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې، خلک کډه سولې، خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجائش نسو، کار ورته